کابل کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماشمنې خبري مجله زه فریبا ظاهر د امانه مرسي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې اورئ چې د افغانستان ولسي جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر اشرف غني 243 ګڼه تقنیني فرمان رد کړ. د نور مطالب وروسته راځي، خو په سر کې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان سولې عالي شورا وایي مخکې له دې چې د طالبانو د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې شامل شي، باید له دغې ډلې سره سولې ته د رسېدو امکانات جدي وڅېړل شي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پخوانی مشر پاول مانوفورت د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اداو په اړه د څېړنې په ترڅ کې خپل ځان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته تسلیم کړ. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسې زوایي هیواد به په څو راتلونکو ورځو کې د ایران د خود مختاره کردستان د عراق د خود مختاره کردستان له سیمې سره ټولې سرحدي لارې بېرته پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي مخکې له دې چې د طالبانو د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې شامل شي، باید له دغې ډلې سره سولې ته د رسېدو امکانات جدي وڅېړل شي. دا خبره د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وروسته تر هغې وکړه چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر کیرات عمروف سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د طالبانو د مشرانو نومونه په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغوی په افغانستان کې د بې ګناه کسانو د وژلو مسؤول دی. د اجرایه ریاست د یوې سرچینې له مخې عمروف هم هغه ته ډاډ ورکړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به په دغه لیست کې ورزیات کړي چې د افغانستان حکومت غوښتنه کوي. په کابل کې امریکایي پوهنتون له وسلوالو طالبانو په کلکه وغوښتل چې د دې پوهنتون یرغمل شوي دوه استادان ژر خوشې کړي. دغه پوهنتون په یو خپاره کړي بیان کې دغه غوښتنه وروسته تر دې کړې چې طالبانو د یو یرغمل استاد کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب بللی دی. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امریکایي تبعه کیوین کینګ د زړه په ناروغۍ اخته شوی او یو ځل بیا د هغه د آزادولو لپاره په خپلو شرطونو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د ښاغلي کینګ د روغتیایي وضعیت پر خرابېدو د خپګان څرګندولو تر څنګ ویلي چې دواړه استادان بې ګناه دي او د هیواد ته یوازې د دې لپاره راغلي وو چې افغان ځوانان وروزي او د سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. طالبانو د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د امریکایي پوهنتون دغه استاد له بل استرالیایي استاد تیموتی ویک سره انتخابولی دی. د افغانستان ولسي جرګې د نفوسو د احوالو د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني تقنیني فرمان رد کړ. د جرګې د حکومت هغه وړاندیز هم رد کړ چې ګواکې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره د خپلواک شي. ولسمشر غني د تیر کال په هوت میاشت کې د یو تقنیني فرمان لخوا په وبخې د یو تقنیني فرمان لمخې په نوې الکترونیکي تذکرو کې د ملیت قوم او دین کلمې ځای پر ځای کړې وې چې نن د ولسي جرګې له 120 غړو 83 هغه رد کړ. ولسي جرګې مخکې د نفوسو د احوالو د ثبت قانون شپږمه لانجمنه ماده چې ملیت پکې نه و تصویب کړی و، خو مشرانو جرګې هغه د ملیت کلمې په زیاتولو سره تصویب کړی و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پخوانی مشر پاول مانوفورت د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اداو په اړه د هغه څېړنې په ترڅ کې چې د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر لخوا پر مخ وړل کیږي، نن خپل ځان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته تسلیم کړ. مانوفورت نن په واشنگټن کې د اف بی آی ادارې ته ورغی. هغه وروسته له دغه ادارې ته ځان تسلیموي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې او سی این این د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی خبر ورکړی و چې مانوفورت او د هغه یو پخواني همکار ریک ګیټس ویلي چې هغوی به خپل ځانونه د فدرالي تحقیقاتو د ادارې چارواکو ته تسلیم کړي. رابرټ مولر د عدلیې د وزارت لخوا مذف شوی چې د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له هغو سره د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین یا د واک د انتقال د ټیم د اړیکو په اړه تحقیقات وکړي. ښاغلی مولر همداراز د عدالت په وړاندې د احتمالي خنډونو د جوړولو په اړه هم تحقیق کوي. سپینې ماڼۍ د رسنیو د راپورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر ترامپ له روسیې سره هر راز روغه جوړه یا سازش رد کړی دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری وایي هیواد به په څو راتلونکو ورځو کې د عراق د خود مختار کردستان له سیمې سره ټولې سرحدي لارې بیرته پرانیزي. تهران د عراق له کردستان سره خپلې پولې وروسته له هغې وتړلې چې کردانو په سیمه کې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر په 15 ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړ. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس ایسنا نن د باقری له خولې ویلي چې د عراق د کردستان او ایران ترمنځ پوله کې محدودیتونه به په راتلونکو ورځو کې لرې شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د کردانو لخوا د خپلواکۍ لپاره له ترسره شوې ټول پوښتنې وروسته د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود بارزانی وویل چې له قدرته لاس اخلي. نوموړی د دغې ټول پوښتنې اصلي طرح بلل کیږي. د قزاقستان په پلازمین استانې کې د سوریې د سولې د خبرو اووم دور پیل شو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د استانې د پروسې په خبرو کې د ټولو ګډونوالو اړخونو پلاوي رارسېدلي او نن نو سبا به په دو اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې ګډون کوي. د استانې له پروسې پرته په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې هم خبرې ترسره کیږي. د استانې خبرې د روسیې، ایران او ترکیې په نوښت مخته وړل کیږي. په دې خبرو کې د سوریې د حکومت او د یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو استازي برخه لري او متحده ایالات ملګری ملتونه او اردن هم د څارونکو په توګه پکې ګډون کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا د اجرایي رئیس له هغه دریت سره مخالفت وکړ چې ویلي یو شمیر طالب مشران دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لست کې شامل سي. د افغانستان ولسی جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی تقنیني فرمان رد کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي
غوای له 3 شنو کارتونو پرته د دریاتیا سرو کارتونو په پورته کولو سره نوی فرمان رد هغه پخوانی قانون پر ځای دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لازمو امکاناتو او د وخت د کمښت له کبله په راتلونکو ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه استفاده نشونې ده. بلخ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون مشر په دې اړه داسې نظر لري.
اوس له بعد موږ دقیقا هغه کوم موقعیت کې چې موږ تاسو شپږ میاشتې مخکې قرار درلودو په موږ وسال اوسیو بېرته تک هغه سیستم ته یو نهاد یو څوک به ځوابګوی وي. آیا حکومت په دې کې ځوابګوی ده؟ کمیسیون ځوابګوی ده که نړیوال تنو؟
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپور رد کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دی د 15 سختریزو لست ورسپارلی وي.
کوئی ایسی لست نہیں ہے، یہ خبریں اخباروں میں بھی آئی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے.
نو راپور نه هم لرو اوري دو تر سره پاتې دي. د افغانستان د سولې علي شورا د اجرایي رئیس له هغه دریت سره مخالفت وکړ چې ویلې دی یو شمیر طالب مشران دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لست کې شامل سي. د دغه شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی کله هم داسې وړاندیز نه دی کړی چې د طالبانو مشران دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لست کې شامل سي. د غوښتنه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې کړې وه. ناجیه صافی نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د شاملېدو پلوي نه دي. د دغې شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت په پریکړې ډېره تبصیره نه لري خو هیله څرګنده کړه چې د بندیزونو په لیست کې د طالب مشرانو تر شاملېدو د مخه دوی له دغې ډلې سره یوې نتیجې ته ورسیږي.
د سولې علي شورا د غړي په توګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د نویو کسانو د ور شاملېدو پلوي نه یو، خو بیا هم دا د حکومت نظر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت یوې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر غیرت عمروف اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات کړي چې افغان حکومت یې غواړي. یو کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د ملا هبت الله نوم د ملګرو ملتونو په لیست کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بندیزونو تر څنګ د سولې په خبرو اترو هم ټینګار کړی. افغان حکومت بیا په دې نظر دی چې د بندیزونو وضع کولی شي چې له یوې خوا وسلوال طالبان کمزوري کړي او له بلې خوا د سولې د خبرو اترو زمینه برابره کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له دې ډلې زلمی زابلي په دې برخه کې د حکومت په دوه ګونی چلند انتقاد کوي او دا یې ناکامي ګڼي.
مطلق دې ته جواب ورکړي او که داسې طالبان دې ته مطلق جواب نه ورکړي، یو چانس د خبرو د مذاکراتو د سولې لپاره موجود دی. بیا نو د هغو دپاره
خغلی زبولی دا غشان ویل د حکومت دا پریکړه طالبانو او د هغو ملاتړو ته پلمه په لاس ورکوي چې جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د خبرو اترو لار تر ټولو غوره لاره ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان ولسی جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی 233مه ګڼه تقنینی فرمان رد کړ. د جرګې د حکومت هغه وړاندیز هم رد کړ چې ګواکې د نفوسو د احوال د ثبت اداره د خپلواک سي. د حقوقي چارو شمیر کارپوهان د ولسی جرګې دغه اقدام د ولس په ګټه نه بولي. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر لمریز کال د کا په 14مه د یو تقنینی فرمان لمخې د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې د ملت، قوم او دین کلمې ځای پر ځای کړی وي چې د ولسی جرګې لخوا رد شوې. دغه تقنینی فرمان د روان کال د حمل په 19مه د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته د تصویب لپاره استول شوی وو. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده وویل چې د وکیلانو ترمنځ د تقنینی فرمان په اړه درې ډول نظرونه موجود دی.
یو پخوانی قانون غواړي چې موږ د تصویب کړي او بل نظر دا دی چې یا حکومت عادل غوښته دی، حکومت عادل دا غوښته چې بعد ملت هم راسي ملت هم راسي، او دریم نظر دا دی چې یا ملت که هغه نه مني نو یو ملت خالي راسي ملت بیا نه راسي ملت راسي ملت نه راسي.
وکیلانو په دې اړه بحثونه وکړل او د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې له 120 حاضر وکیلانو 3 په دې اړه مخالف رائے ورکړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه: هغه کسان چې له دغه فرمان سره موافق دي شنه کارت، او هغه کسان چې مخالف دي سور کارتونه دې پورته کړي. له 8 شنو کارتونو پرته د 3 سرو کارتونو په پورته کولو سره نوی فرمان رد هغه پخوانی قانون زایده. د نفوسو د احوال د ثبت د قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع دا و چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملت کلمه رد کړې وه، خو مشرانو جرګې ورکې تایید کړې وه. او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان له مخې د ملت تر څنګ د قوم دین کلمې هم ور اضافه کړې. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسی جرګې له لوري د دغه فرمان ردول د ولس په ګټه نه بولي، ځکه د دوی په خبره کېدای سي چې د انتخاباتو په ګډون د حکومت ګڼې نورې چارې هم ټکنۍ کړي. کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبار وای د اساسي قانون پر بنسټ کله چې تقنی فرمان د ولسی جرګې له لوري رد سي باطل اعلانېږي.
د اساسي قانون پر بنا تقنی فرمان کوم وخت چې د ولسی جرګې د غړو لخوا ردېږي هغه باطلېږي او هغه نشي کېدلی چې بیا هغه مشران جرګې ته واستول شي. رد د تقنی فرمان د دې معنا لري چې موږ په آینده کال د چنګاخ په شپاړسمه کې هغه انتخابات نشو کولای چې دایره کو.
د ښاغلي رنجبار په خبره دا اوس په جمهوري ریاست پورې اړه لري چې په دې اړه څه تصمیم نیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم راواخلو، خو په اخیستو یو بریالي نسو. د ښاغلي رنجبار په خبره د ولسی جرګې غړو ځکه دغه فرمان رد کړل چې راتلونکي انتخابات وځنډېږي او د دوی کاري موده وغځېږي.
دوستان و امریدل چې د افغانستان ولسی جرګې نن د ولسمشر هغه تقنینی فرمان رد کړ چې لمخې باید په پیژند پاڼو کې د ملت ملیت او اسلام کلمه ولیکل سي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دا ورته د منلو وړ نه ده او هڅه به وکړي چې په پیژند پاڼو کې د قومونو په غوښتنه د افغان او اسلام کلمې ولیکل سي. د مشرانو جرګې له دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي سره زموږ همکار اکرام الله اکرام خبرې کړي او په سر کې ترې د ولسی جرګې د دې پریکړې د منفي پایلو په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلی صدیقي وایي
زه فکر کوم چې دلته کې چیرې مونږ بحث کېدو وکړو چې آیا د افغان کلمه په قانون لیکل سي او دې په څنګ کې د اسلامي دا زب د بډې د افسوس وځي. دا په دې معنی چې په قانون اساسي کې واضح لیکل شوی چې جمهوری اسلامي افغانستان مونږ ویل یو اسلامي ملک او مونږ مسلمانان یو مسله او دې په څنګ کې مونږ ټول سره افغانان یو او هر هغه څوک چې دغه مسله لمنه وهي او یا ونه غواړي چې دوی په تذکیره کې دوی په پاسپورټ کې افغان کلمه ونه لیکل سي د دې په ځای به څه ولیکل سي. او کله چې مونږ د افغانستان نه بهر چیرته ځو هلته واضح فورم چې مونږ ته راکول کېږي او دې په څنګ کې پوښتنه کوي چې تاسو نیشنلټي څه شي. مونږ په ځیر وضاحت ورته وایي چې مونږ افغان یو. هر هغه څوک چې د افغان کلمه مخالفت کوي زفر دا به ډېر افسوس ځای او د دې په څنګ هر هغه څوک چې دلته د تعصب خبره ته لمن وهي دا به قطعا افغان ونوسي دا به قطعا اسلام مسلمان ونوسي. ولې لپاره چې هر هغه څوک چې تعصب کوي حتی د اسلام نه لګانه هغه حرام دی.
صدیقي صاحب دا د ولسمشر دا فرمان بلدین وروسته د مشرانو جرګې ته ورزیال تستا سره برخورد بد دي فرمان سره سي.
زه فکر کوم چې مشرانو جرګه الحمدلله اکثرا تاسو کې چیرې ځلې اسي او اوردرې مومي چې همیشه مونږ غواړو چې ملي ذهنیت او ملي مفکوره ولرو او دا چې یو دریځ اختیار کوو چې د ټول اقوام ته په نظر کتو سره او د دې په څنګ کې غواړو چې دغه کوم مسله چې ملي مسله ای او د ټول اقوام خپل غا تصویر ته وویني هغه مسله بس وکړو. قطعا الحمدلله په سنا مجلس کې تر اوسه پورې زموږ د همسایه ملکونو هغه فعالیت هغه کوم مسله چې دوی غواړي چې لمنه پسې ووهي او داسې قوانین رد سي مونږ یوازې او یوازې داسې بس وکړو چې ټول افغانان به په دې خوشحاله سي هم اسلام مسله به پکې ذکر سي او دې په څنګ کې
د روسي پښتنې په توګه که هم موضوع بدلیږي نن د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې راتلونکي کال انتخابات د ټکنالوژي نه غیر ترسره کیږي یعنی دوی کومه ټکنالوژي د دې لپاره نه لري. ستاسو په نظر باندې که د ټکنالوژي نه غیر ټاکنې ترسره کیږي نو ستونزې به څه وي او فکر کوئ چې په ښه شکل باندې به ترسره شي کنه؟
زه فکر کوم چې دغه دوی په نوې ټکنالوژي باندې دوی خپل هغه سیستم آماده نه کړي هغه فعالیتونه چې دوی غواړي چې په انتخاباتو کې دوی واقعا دغه سیستم فعال نه کړي دوی بیا هماغه سې تقلب چې لکه پخوا وو دغه سې تقلب به موجود وي حتی کېدی شي دغه به زیات سي. یوازینی حل لاره دا چې چیرې موږ غواړو چې شفافه پروسه په انتخابات کې ولرو یوازینی لاره حل لاره دا ده چې باید نوې ټکنالوژي باید استفاده وشي چې تر څو موږ مخنیوی وکړو د تقلب.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان د راتولو پر پایلو خبرې کولې.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه تاسې کولای سي چې د ازادي رادیو پر وېپنه هم وګورئ او ویلولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. دوستانو لکه چې د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال په وروستیو ټکو کې مو هم واورېدل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لازمو امکاناتو او د وخت کموالی له کبله په راتلونکو ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه استفاده ناشونې ده. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزي نن ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدني بنسټونو او حکومت سره په بدیلو حل لارو کار کوي. نور حال د وصل وصل پر راپور کې ورو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د وخت د کمښت او تخنیکی اسانتیاو د نه برابرېدو له امله خیر راتلونکي ټاکنې په کاغذي بڼه ترسره شي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا ډیر له سوغو کمپنیو نه چې د ټاکنو د بهیر د برېښنایي کولو لپاره دوی سره ژمنې کړې وي یوازې یوې کمپنۍ دوی ته اسناد سپارلي ول چې هغه هم په معیار برابر نه وو. ښاغلی احمدزی وایي نو په اوسنیو شرایطو کې د رای ورکونې او رای شمیرنې په بهیر کې د ټکنالوژۍ نه ګټه اخیستنه ممکنه نه ښکاري.
خیری فائنل رپورٹ چې د فیزیبیلیټی ټیم مونږ ته وسپاره، په هغه کې دا څه واضح لیکل شوی و چې په دغه شرایطو کې په دې وخت کې، یعنی بی وی آر په ټیکنالوژي باندې کېدای شي، شناسایی د انتخاباتو په ورځ په ټیکنالوژي کېدای شي، اما دا نور رای ورکول یا شمارش په دغه شرایطو کې په افغانستان کې د انټرنیټ سیستم نشتون په وجه باندې او همداسې نور ملحوظاتو، تخنیکی ملحوظاتو په وجه باندې ناممکن دي.
خو نوموړی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بدیلو حل لارو د موندلو په هدف په دوه دریو نورو طرحو له مدني بنسټونو او حکومت سره سلا مشورې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا شپږ میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د ټیکنالوژي پر مټ ترسره کړي. د دوی په خبره په انتخاباتو کې د ټیکنالوژۍ نه ګټه اخیستنه به 90% شفافیت رامنځته کړي. هغه مهال د انتخاباتو نه د سر د یو شمېر بنسټونو او مدني ټولنو نظر په دې اړه دا و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ظرفیت نه لري چې راتلونکي ټاکنې دي د ټیکنالوژۍ پر مټ په وخت سره ترسره کړي. شاوخوا یو نه وړاندې د سیاسي جریانونو د تفاهم لیک په نوم شورا هم په کابل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د کارونو په تړاو انتقاد وکړ او ویل چې اوسني کمشنران د راتلونکو شفافو انتخاباتو د ترسره کولو توان نه لري او باید له دندو لرې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې ټاکل شوی چې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1990 مریز کال د سرطان د میاشتې پر 14 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنو په بهیر کې د ټیکنالوژۍ نه د ګټې اخیستنې پریکړه خیالي او پلان شوې نه وه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، حکومت او نړیواله ټولنه اوس باید په دې اړه خلکو ته ځواب ووایي.
نو دوی ټول په مجموع کې په اول وخت کې دغه پریکړه په سمه توګه ونه کړله، شپږ میاشتې د خلکو ضایع کړلې، انتخابات یې وځنډوله. دغه شپږ میاشتې بېل کوم لاسته راوړنې نه مخته لاړلې. اوس له بعده مغه دقیقا هغه کوم موقعیت کې چې موږ تاسې شپږ میاشتې مخکې قرار درلودو په موږ وسال اوس یو بېرته تک کاغذ سیستم ته یو نهاد یو څوک به ځوابګوی وي. آیا حکومت په دې کې ځوابګوی ده؟ کمیسیون ځوابګوی ده که نړیوال ټولنه؟ ولې هیڅ مرجع دغه مسلک په غاړه بند نه اخلي؟
ښاغلی رشید له دې امله اندېښنه څرګندوي. وایي د انتخاباتو په برخه کې روان وضعیت نه یوازې د انتخاباتو د سر بنسټونه بلکې په ټوله کې د دغه هیواد خلک اندېښمن کړي دي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف گریٹ ہیپینس فار می دیٹ دی نوبل کمیٹی ہیز سلیکٹڈ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رڈیو واورئی او ځان خبر کړئ.
دوستانو وسم یو سیمه ایز موضوع اخلو. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپورونه رد کړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان د سفر کې د 15 سختریزو لست ورسپارلی دی. هغه وویل له ریکس ټیلرسن سره په لیدنه کې د کوم لست په اړه خبرې نه دي سوي. شاهد خاقان عباسی چې له شخصي تلویزیون سره غږیده د افغانستان د جنگ په سوله ایز حال هم ټینګار وکړ. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه راپورونه رد کړي چې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته د 15 مطلوبو سختریزو فهرست ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن روانې میاشتې په 14 نیټه په یو لنډ سفر پاکستان ته لاړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو، سیمه ایزو او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړي. د ټیلرسن تر سفر وروسته په رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان مشرانو جرګې ته ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته د سفر پر مهال دوی ته د حقانی شبکې په ګډون د 15 سختریزو فهرست ورکړی دی. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی بیا تیره ورځ له یو پاکستانی شخصي خبری ټلویزیون 24 سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدنې پر مهال د کوم فهرست په اړه خبرې نه دي شوې. په دغه ملاقات کې د 15 کسانو د لیست خبره نه ده شوې او موږ ته کوم فهرست
نه دی راکړل شوی. دا خبره په ورځپاڼو کې هم راغلې وه، خو زما خیال نه دی چې داسې خبره دی وي. ښاغلی عباسی هم دا شان وویل، د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یې په لیدنه کې هغه ته ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنګ د پاکستان خپل جنګ دی او په دې لړ کې هر راز همکاري ته تیار دی. د پاکستان صدر اعظم په دغه مرکه کې د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د دې مسلې د پوځي حل لارې پر ځای پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې پاکستان په دې لړ کې د خپلې برخې همکاري ته تیار دی.
افغانستان کا مسله جنگ سے حل نہیں ہوگا.
دا افغانستان مسله په جنگ نه حل کیږي، دا مسله یوازې افغانان په خپل منځي ناسته حلولای شي او په دې لړ کې چې موږ کوم مرسته کولای شو نو هغه ته تیار یو.
جو حصہ هم ډال سکیں وہ هم ڈالنے کو تیار ہیں.
دی ادونی ورده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر پاکستان ورسته د هند سفر هم وکړ او هلته خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان ته واضح ویلي چې پر خپل خاور دی د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي او پټنځایونه دي ختم کړي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین په خواني مشر پاول مانوفورد نن خپل ځان د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی ته وسپاره. نوموړی د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې اړوند قضیه کې او د پیسو د سپینولو په هدف د دسیسې په جوړولو تورن سوی دی. ولسمشر ترامپ جمهوري ریاست د رسیدو په هدف په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع په کلکه رد کړی ده. رسوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد یو راپور چمتو کړی.
د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روانې پلټنې نوي پړاو ته رسیدلې دي. امریکایي رسنیو د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی په حواله خبر ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین پخوانی مشر پاول مانوفورد او د هغه مالی همکار ریک ګیټس د فدرالي قضایي هیئت لخوا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې، امریکا ضد او د پیسو د سپینولو په دسیسو جوړولو، د دروغو په بیانونو او په یو شمېر نورو مواردو کې رسمن تورن شوی دی او نن سهار یې ځانونه اف بی آی ته سپارلې دي. سپینې مڼۍ تر دې شېبې په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده، خو ولسمشر ټرمپ او هم د روسیې حکومت د امریکا د انتخاباتو په پروسه کې د ډونالډ ټرمپ په ګټه د مسکو د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي. د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د مشر تورنیدل د انتخاباتو په پروسه کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ میلر د پلټنو په پروسه کې ډراماتیک تحول بلل کیږي. د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې موضوع د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه میاشتنی واک تر سیوري لاندې راوستی دی او د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ اختلافات زیات کړي دي. د امریکا استخباراتي ادارو د روان 2018 کال په جنوري میاشت کې روسیا تورن کړ چې د ډونالډ ټرمپ د کامیابۍ لپاره د هغه د سیالې ډیموکراتي هیلری کلینټن ایمیل حق کړی او پر ټولنیزو شبکو یې د میرمن کلینټن د بې اعتباره کولو لپاره کمپاین کړی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې پخوانی مشر رابرټ میلر د خپلو پلټنو په لړ کې له بهرنیو هیوادونو سره د ولسمشر ټرمپ د سلاکارانو د ممکنه اړیکو، پیسو سپینولو او د مالیو نه ورکولو په شمول د نورو جرمونو په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ټرمپ دا ادعاوې رد کړې دي او هغه د پیری له لټون سره تشبیه کړې دي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې هیلری کلینټن ته د پام اړولو هڅه وکړه. د هغه په خبره ډیموکراتانو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع د مالیو د اصلاحاتو لپاره د ده له هڅو او د جمهوري غوښتونکو له غوسې او یووالي څخه د خلکو د پام ګرځولو په هدف پورته کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه جمع احمد د زابل د ولایت نه پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د تعلیم او تربیې د وزیر صاحب څخه، چې په زابل کې چې کوم پوهنتون شروع شوی دی په دې کې باید نورې څانګې وجود پیدا کړي، لکه د شریعتو څانګه، ځکه د شریعتو څانګې ته نن ورځ موږ ډېر زیات ضرورت لرو. د کلات بابا په علي دارالعلوم کې چې کوم شاګردان فارغین دي، دا د کم اقتصاد له امله نه شي کولای چې نورو ولایاتو ته مراجعه وکړي او نورو ولایاتو ته ولاړ شي. نو دلته زموږ غوښتنه دا ده چې په زابل ولایت کې خپل په دې پوهنتون کې د شریعتو څانګه فعاله شي. الحمدلله چې زابل ډېر ښه علما لري او ښو استادان لري په دیني بخش کې. نور مو وخت نه ضایع کوم. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکای محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاس کو د سربند کرینا په تماس کیم. زه د ادالۍ رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. پس د سلامه د افغانستان حکومت څخه غواړم چې موږ د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاس کو په سیمه کې قرار لرو او دلته موږ په سیمه کې د جړی بابا په علاقه کې یو پل څوک علامه کې جوړ شوی او د سیلاب د قوی د شدت له امله هغه هم ورانی جال شوی دی او د کامی د پله څخه رانیولی تر کچړې پورې پوخ سړک لرو د هغې نه را دیخوا 12 کیلومتر اندازه ده هغه کچه پرته ده او کلوسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دي خو د افغانستان د حکومت څخه دغه غوښتنه موږ لرو چې په لنډه موده کې موږ ته دغه پل او دغه سړک جوړ کړي چې د ولسونو ستونزې او مشکلات حل شي او موږ به د دوی څخه ډېره زیاته مننه وکړو ومن الله توفیق وسلام.
السلام علیکم، زه زاهد الله يم د کونړ ولایت نه ساری کنیولې ده. زموږ د اسد آباد ندی خواته د سالار باغ یو سړک دی چې حکومت ته پام نه کوي او هیڅ د اوسه پورې پرې کار نه دی شروع کړی. د حکومت د چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه سړک د پاره راشي او خپل کار ته دوام ورکړي. والسلام.
پر بیلابیلو مسایلو مو د عامو افغانانو نظرونه او شکایتونه واوریدل. دوستان، که تاسو هم ورته نظرونه، شکایتونه او ستونزې لري او په خپلو سیمو کې غواړئ چې تر چارواکو ورسوي، نو د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ وهلی سئ او کولی سئ خپل پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي راډیو په امانت سره درته خپروي او د دې پیغامونو په خپرېدو سره د ازادي راډیو د نن ورځې د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې وخت پای ته ورسېدی. دری مجله زما همکاره زرغونه منګل درته وړاندې کوي.
تشکر.